السلام علیکم او سهار په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیل شوه. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې شلمه، د مارچ میاشتې یولسمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د اسلامی همکاری سازمان د سیکرټر جنرال ځانګړی استازی طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په اولسمه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربه توپ په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي چې په وروستي یوه کال کې نږدې 50 تنه په دې ولایت کې د کورونا وایرس له کبله مړه سوي. د غور د کووید-19 ناروغۍ روغتون سرپرست عبدالرشید شهیر هم د مړینو دا شمېر تاییدوي او وایي چې له شپږو میاشتو راپدې خوا د کورونا مثبتې پیښې زیاتې سوي دي. د ښاغلي شهیر په وینا په 13 فبروري میاشت کې له 144 تنو څخه چې د کورونا ټیسټ یې سوی د 440 تنو کورونا مثبته وه، او همداراز په وروستیو شپږو میاشتو کې کابو 380 تنه د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. ټاکل سوي نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو 3 ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د واک پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلب اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 ته رسیږي. دا په اصل کې ده چې مخالف ګوندونه 122 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تېرې جمعې د برید د عاملانو 3 همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جومات په انتحاري برید او ډزو کې تر 60 زیات کسان ووژل سول او تر 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونو او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډې کولو ته مجبوره سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپو ګراندی پرون په یوه اعلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالره ترلاسه سوي دي. روسیه پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 24مه پیل کړ، او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یوه زیږنتون د روسیې د حملې په اړه په نړیواله کچه خواشینی شول سوې ده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونه توانېدل چې پر احتمالي اوربند په سلا کېدو او د ملکیانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځې ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکیانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ویلي شاوخوا 400 زره کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وتلو لپاره له بشري دهلیزونو بې برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړم ورځ وسوه چې د یوه ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مول آزادی رادیو نه اوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتیګریډ په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 11، مزار شریف آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14، او جلال آباد آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د هوا د حال اټکل مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبری مجله کې وورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دوه موضوعاتو تفصیل اوریدلای سي. تاکل سوی د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وی له افغانانو سره مرسته باید بې قید او شرط وي. دا هم وری چې د روغتیا نړیوال سازمان وی افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې یو څه زیاتې سوي. کورزګان کې خلک شکایت لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کیږي.
ما خپل زوی چې څه ویدي وروره ما دعوه کړې ده، مګر زما دعوی د 2 روپۍ نتیجه نه ده ورکړې.
په بهرنی مسایلو کې دا موضوع څیړو چې په پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر شوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. دا خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته ورځو. ټاکل سوی چې د ترکیه په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسي فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي، ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، دې فورم ته بلل سوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح د ترکی هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوې وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. شاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخیشي. لبل خو د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر چې د قطر له دوحې کارته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د رسمیت پیژندلو په مورید باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام یو شمیر پوخانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي، او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو تکشینوي. ترکیه په خپل په دې اړه رسمن سندي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړی ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بندنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقوقو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیايي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هر کله وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,200,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو ژغ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. WHO پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 6 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمېر 115,000 1515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 ته رسیدلی دی. خو دا پر اساس حال کې چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سشکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,590,000 په کورونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,000,000 ورڅخه مړه شوي دي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالانی وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي ور بیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره ورکړي. د ولسی جرګې پخوانی استاد ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالي ظریفي غفاري له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړي. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوال مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسي جرګې پخوانی غړی ناهید فرید او د میدان وردګ ولایت د میدان ښار پخوانی ښاروالی ظریفي غفاري ته د دغې نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل سوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري داشان جایزو ورکړه کولی سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالېدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د یوازینۍ مشهورې مجلې مرسل مسؤولې مدیرې امینې مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولی شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وانډا واخلي او تاثیر گذاره اوسي.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شکلونو لاسترولونو له صفر زره د ضربېدو لامل ګڼي او وایي چې وستر بل هر وخت افغان میرمن وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفي غفاري ته د فوربس نړیوالې مجلې له لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنود او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او انجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او انجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول سوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیرېدو به دې ټولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکرين سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خوښه حاضر سي وي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکرين ته ولاړ سي. پلسګونو هیوادونو کې د اوکرين سفارتونو په خپل ویپاڼو کې د رضاکارو جنگیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خبره کړې دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکرين سفارت ویلي چې د روسیې د يرغل په خلاف په اوکرين کې د جنگي دوه لپاره د پاکستاني رضاکارو جنگيالو یو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پوری غنو خلکو غشتنی ورڅخه کړی دي. د اوکرين د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا شاخ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غشتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پوری غنو کسانو غشتن لیکونه ورلېجلې دي. اوکرين د روسي خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکرين په نوم یو ځانګړی ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 45 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکرين سفارتونو په 45 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په دې پانه کې لیکل شوی چې د اوکرين د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزی اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغه رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکرين د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکرين ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکرين د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکرين د سفارت ویپانه بند کړي، خو فایټ فار اوکرين ویپانه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویپانه کې په اسلام آباد کې د اوکرين د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خبر شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکرين سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویپانې د بندیدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکرين ته به هغه پاکستانی رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څناڅه پوځي زده کړې کړې دي. پاکستان ویلي چې د اوکرين په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسیده. پر روانو لسو دقیقو کې د احمد شبر ملتیا وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
احمد شبر یم هر کله مکوم دا ساجر ډو د دې خبرې مجلې پرې برخه کې وړاندې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې د افغانستان پاړه په خپل نوو غنو کې څخ پاره کړی دي. تر دې مخکې روزګان ته مخه کوي کله چې طالبان په جګړه وو یو شمېر خلکو په ځینو سیمو کې ویل چې د دوی د محاکمې چارې ژر فیصله کوي او په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک دوی ته ورتلل چې ژر یې کارونه خلاص شي. اوس خبر لرو چې په روزګان کې خلک شکایت کوي چې د دوی د عدلي او قضایي چارو په ادارو کې دوسیې پرتې وي نه څېړل کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د روزګان ولایت خلک شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي چې دې چارې دوی له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي دي. دا عدالت غوښتون کې د روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم دي. دا عدالت غوښتون کې د روزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم د خلګو دي چې په خپل سیمه کې د بل قوم سره یعنی د هشزو په نوم د قوم سره د ځمکې پر سر جنجال دی. د دوی چشمیر تر سلو زیاتې په چوره ولسوالۍ کې د اعتراض په ډول راټول شوی دي او ادعا کوي چې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې دوسیه نه څېړل کېږي. د عثمانزو د قوم یو مشر ولی محمد چې په یاد اعتراض کې ګډون کړی وو ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د شزو د قوم سره پر ځمکه د کلون رئیس دا واده چې د یاد مزکی موضوع یو ځل د طالبانو د تیر حکومت پر مهال حل شوی خوای اوس مهال یو ځل بیا د شزو د قوم خلکو پر یاد مزکه داوا کړی ده. نو موړی وای د یادی موضوع د حل په مخې اوس یو ځل بیا د طالبانو عدلی او قضایي ارګانونو ته مخه کړي خوای د طالبانو د عدلی او قضایي ارګانونو هیڅ ژغ ناوري او تور پوری کوي چې په محکمه کې د مقابل لوري یعنی هشزو د قوم کسان موجود دي نو ځکه د دوی دوسیه نه څېړل کېږي.
دغه هتی وسی دغه فیصله امیر مومنین سره دغه د سختونه د ولس کده اتلس کسان ولا ما پر سوی دي مر دغه فیصله چې څوک د حکومت نه منی ورو جانب مقابل مر نه پریږدي چې دغه فیصله ګرد مش پر مونږ دغه فیصله مر نه یتیر دا غشتنه دغه ټو مقامات سره د تمیز سره لرو د وزارت صدا غشتنه مر لرو چې هتی وسی د منځکا ول دلسی شل زره جریه و مزکه د مر وطنونه پیوال سوان ولیا دفتری اسنادی را وچکړی دی چا باندې و جاړو فلیاز د خدای مر سر دی نه کیږي مر سر
د دې سیمې او بل قومي مخور او د اعتراض غډونوالو نورلا وای کچيري دې موضوع ته پر افغانستان واکمن طالبان جدي توجه نکړي نو په دغه سیمه کې بل سګونه کسان خپل ژوند له لاس اور کړي. نو موړی وای د یاد مزکی پر سر وس په سیمه کې د دواړو قومونو کسان یو بل ته ګوته پرماشه ناشتي د زیاتوی چې څوره جوړان دي پر ام دې موضوع د دواړو قومونو ترمنځ وسلواله نشته هم رامنځته سو چې یو شمیر کسان ټپيان هم سو خدای وازی د چوری ولسوالی وسیدونکو نه دی چې د عدلی او قضایی ارګانونو څخه شکایت کوي بلکې د روزګان ولایت د مرکز ترنکوټ وسیدونکو هم لورتستون دو سر ټکوي. اجولی محمد د روزګان ولایت د کلنګي د سیمه وسیدونکو دی او دوی هم یو له هغه کسانو دي چې په عدلی او قضایی ارګانونو کې دوسیه لري. ولی محمد وای په عدلی او قضایی ارګانونو کې د زید وجل کېدو په اړه دوسیه پرانستل خوای یا د دوسیه د مقابل لوري په ګټه پای ته ورسیده ځکه د په خبره چې هغه زیات پیسې درلودلی او د عدلی او قضایی ارګانونو مسولینو ته ورکړی دي.
چار سړی قدرت منو با ګټه غسړي وي وړه کله قدرت نه درلودي ولکه یا پریونه پرشي لا خوند وای. مثال ګورز ما خپل زوی چې څو ضرور ما د داوا کړی د مغرز ما دا وی د 2 روپۍ نتیجه نه دا ورکړي چې شو چا سړی روپۍ درلودي روپۍ ورکړي دا غي بری وته په قران ما وای چې زه قران ته کښې نه ماته نتیجه نه ورکړي نو چې نتیجه نه ورکړي دا رب کلام دی ورور نه ورته دم خدای ته صبر بره به ما
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا په دغه ولایت کې د فساد تورونه ردوي او وایي چې دوی د خلکو د دوسیه د لاښ څېړلو او عدالت په خاطر د ولایت مقام څخه 15 کسي زیات هم ټاکلې دي څو د یادو خلکو د دوسیو څخه په عدلی او قضایي ارګانونو کې څارنه وکړي. د یادی اداري ویان محمود متسر ازادي راډیو ته ویل چې د دوسیه د ځنډ لامل د خلکو د ستونزو زیاتوالی دی چې د تیر حکومت څخه ورته پاتې سوی دی او دغه راز د تیر حکومت پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو نه باور دی چې یو ځل بیا غواړي خپلې دوسیې وڅیړي.
دغه د فساد موضوع چې د خلک د فساد ورونه لګوي دا مش بالکل ردو د دې لپاره د ولایت مقام څخه یو 15 کسیز هیئت ټاکل شوی دی تر څو د عدلي او قضایي ارګانونو او د خلکو د مشکلاتو نه لیدنه وکړي. په دې اړه ورسته بیا گزارش ولایت مقام ته ورکړي. کني اداره کې چې کوم کارونه حل او فصل شوی دی خلک برته د تجدید غوښتنه کوي. هغه چې وای مخکې یا د وابستو یا د رشوت دغه څخه خلاص شوی دی نو دوی غواړي چې برته د خپل ستونزې شرعي محکمې لخوا خلاص شي.
په اورزګان ولایت کې د خلکو غوښتنې دا دي چې د طالبانو حکومت د خلکو د سی پر وخت وسړي او په خپلو ادارو کې دې کارکونکي زیات کړي او د فساد مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت د مقام مسولین دغه راز زیاتوي چې د چوري ولسوالۍ خلکو ته هم خپل حق ور معلوم کړی دي او د دې اعتراض بې ځایه دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په خپل اخیری غاڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګي کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل شوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان دوام ورنه کړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلې سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سر ته رسولو هیلې درلودې خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خبرونې په خپل اخیری غاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلی موسم تل د جګړې موسم وو او اوس بیا د پسرلی پر رسیدو سره د جګړې دراتلو خبرې کیږي. د خبرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینی مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنۍ بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بیلابیلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وشي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
دا زجرړو د یوشمیر اوریدونکو سب چې پیغامونه در سره شریکو.
موږ دا پیغام د طالبانو اسلامي اماره چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تحویل کړې دي پر ریاست کې او داخله هم د تیرې ادارې پاسر ورس کړی وو. پیسې د طالبانو په واسطه تحویل کړې دي بانک ته او موږ مریض درو. پاسپورت هم بند دی. کله یو جدول وړاندې کړي چې یو هفته وچلېږي هغه بند شي بیا په میاشتې تېرې شي نو دا خیر واري چې بند شو درې ورځو کې شروع کېږي درې ورځې دا درې میاشتو ته ووتې. نو ترې خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مرا پشي. وسلام.
کته زما پیغام او ورور زما څخه دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کی شو زله چې موږ دلته د پمشادلمن په ولایت کې د مساکلا پول سوالي کې زه یو کارکونکو د واکسینې ما نو دا درې څلور څنګه میاشتې چې موږ په دا واکسین کې روزانه مزدوري کړې ده نو دا زموږ مزدوري زموږ لاس نه راځي. دا زموږ د رادیو ولا څخه دا خواهش ده چې دا زموږ پیغام څو زله نشر کی. زه دغه موسساتو ته وایم چې دغه مامورینو والمینو سره ولې دا موسسات کومک نه کوي چې په وطنو کښې کوي چې پنځه جیري په مځکه لري دلته یو مامور شپږ زره ماشي یا اووه زره ماشي دوی چې کوي خو د دغه سره دې وکړي او یونیسف وایي زه د معلمینو سره کومک کوم خو د ملازمو مامورو سره نه کوم دوی کمزور دي بیا دلته پرېږدي خو د معلمینو سره معلمو مامور خو سره تړلی دي دوی ولې دغه دغه کوي شي هغه او بیا په وطنو کښې کومک کوي په دغه کښې نه کوي په بازار د اسار خلکو سره نه کوي نو په مامور خو وطن خرابېږي چې اوسي د برسارا خو وطن نه خرابېږي چې مځک پرېږدي خو بلې دې وکړي نو مامور چې ولاړ شي چې ولاړه چې ولاړ شي چې ماشینه لري یا پسې واخېسته ګرده جواب یې کړل نور یې پر ځای ودرول